په دوام کې د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې اجمل اند د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت پرون په کابل کې له افغانستان سره د همکاریو پر دوام او پر پاکستان د فشار پر زیاتولو خبرې وکړي. په بغلان ولایت کې چارواکي وایي چې د البرز 22 پنوم پوځي عملیاتو کې ځینې پرمختګونه کړي دي. د سمنګان ولایت پولیس وایي په سلګونو کیلو ګرام منفجره مواد نیولي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره سبا د افغانستان پر وضعیت د سیمې پر امن، اقتصادي مسلو او دوړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمېنې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 15 شپېته تنه نورې ټپیان کړي دي. په ځینو نورو رپورټونو کې بیا د وژل شوو شمېر تر 22 زیات او د ټپیانو تر 30 زیات ښودل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې نشاط پال نه دی. نوموړي دا څرګندونه وروسته لاغه وکړي چې د ادعا لمخې ښاغلی ټرمپ د هایتی، سلوادور او ځینې افریقایي هیوادونو په اړه ناوړه تفسیر کړي. په پام کې د نن په یو کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په 2018 میلادي کال کې د روسیې پر ډیپلوماتیک فعالیت خبرې وکړي.
د زهرو کاروان
د ناتو ځواکونه وایي چې د جنوبي اسیا سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځړلو په برخه کې چې د نشي توکو پروسس هم مهمه برخه ده لازم واکونه ورکړي دي. طالبان په کال کې 1500 میلیون ډالر لګښت لري چې په سلو کې شپېته یعنی 200 میلیون ډالر له نشي توکو ترلاسه کیږي. السلام علیکم، حمید مومن یم، د زهرو د کاروان د روانې 19 خبرونه کوربه. د نشي توکو په خلاف د ناتو ځواکونو د عملیاتو او د معتادینو د بیا روږد کېدو په اړه راپورونه لرو چې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ به په روانه خبرونه کې واوري. خو راځئ لومړی د تېرې اونۍ پیښو ته کتنه کوو چې رقیا الکوزی وړاندې کوي.
نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه 14 تنه د نشي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا 14 کسان د هیواد له څلورو ولایتونو څخه د لسګونو کیلوګرام نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي چې دوی ورکی خزي دي. له دې کسانو څخه 9 کیلوګرام هیروئین، 13 کیلوګرام مورفین، 15 کیلوګرام تریاک، 9.5 کیلوګرام چرس، یو اندازه نقدي پیسې او درې موټر هم نیول شوې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وای چې نشي مواد د نامنې د پراختیا ستر عامل دی او حکومت یې د جدي مبارزې هوډ لري. سلامت عظیمی چې د سه‌شنبه په ورځ په بامیان ولایت کې د نشي مواد وزارت د ځینو پروژو د پرانیستي په مراسمو کې خبري کولې وویل د کوکنارو د کښت پراختیا او د نشي موادو د تولید زیاتوالي افغان حکومت اندیښمن کړی دی او پر وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه وشي.
مواد مخدر امروز یکی از نگرانی‌های جدی
هغه وایي نشي مواد د افغان دولت او ملي والد حکومت مشرانو ته په یو ستر ننګونه بدله شوی. نن افغانان د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید قرباني دي. موږ ټول باید د یو سر لوړی افغانستان لپاره هڅه وکړو او ټول ولایتونه باید د بامیانو په څیر جدي هڅه وکړي.
تلاش‌های جدی بخښدند
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای سره لدی چې په بامیانو کې د کوکنارو کښت سفر شوی، خو لا هم په دې ولایت کې 5000 په نشو روږدي کسان وجود لري. یو کس چې په خپلو بوټانو کې یې نشي مواد ځای پر ځای کړي ول او غوښتل چې بهر ته قاچاق کړي د کندهار په هوایي ډګر کې ونیول شو. د کندهار د سرحدي پولیسو مطبوعاتي دفتر رسنوي ته وویل دا کس چې 800 ګرام هیروئین په خپلو بوټونو کې ځای پر ځای کړي ول او غوښتل چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي د سرحدي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی ونې وړاندې هم د کندهار پولیسو یو تن قاچاق کوونکی نیولی چې د هوایي ډګر له لارې په خپل خېټه کې نشي مواد بهر بهر ته قچاق کول. او دونه ورستې پیخه دا چې په دوو بیلابیلو پیخو کې د فراه او میدان وردګو ولایتونو پولیسو څه باندې 150 کیلوګرام نشه مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې د میدان وردګو ولایت پولیسو د دوشنبه په ورځ په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 150 کیلوګرام چرس ونیول او په تورې دوه تنه هم نیول شوي دي. په یو بل اقدام کې د فراه پولیسو هم په قلعه کاشف ولسوالۍ کې 10 کیلوګرام تریاک چې د قاچاق لپاره چمتو شوي ول نیولې دي.
له رقیه الکوزینه مننه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې د مطالب لرو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې د نشه یي توکو په ګډون د طالبانو د مالی سرچینو د له منځه وړلو لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې لازم واکونه ورکړل شوي دي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو.
د دې موضوع تفصیل د خپرونې په سر کې ځای لري. په خپرونه کې د غوث ملاتړ ماموریت له عملیاتي قومندان سره مرکه هم لرو. یو شپر معتادین له درملنې وروسته ورته نشه ته مخه کوي. ولې
بین 70-80% مراد
په سلو کې له اویا او څخه تر اتیا او معتادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله بیرته معتادیږي.
د دې مسلې تفصیل هم په راپور کې اوریدل شي. د ځینو نور مسایلو تر څنګ د خبرونه په پای کې بیا هم درته یو ډرامه لرو.
او ځوانا، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره کته شه.
ته څه وای؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم.
د خبرونه تر پای مملتیا وکړي. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو د مالی سرچینو د له منځه وړلو لپاره د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په افغانستان کې غوث ملاتړ ماموریت د معلوماتو له مخې وسلوال طالبان په کال کې 500 میلیون ډالر لګښت لري چې په سلو کې شپېته یعنی 200 میلیون ډالر د نشه توکو له پروسس نه ترلاسه کیږي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان لنس بونج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د دغو سرچینو د له منځه وړلو لپاره لازم واک ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د عباد الله حنانزي په راپور کې.
په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې دوی د امریکا په نوې ستراتیژي کې د ورکړل شویو ځانګړو صلاحیتونو څخه په استفادې د طالبانو د مالی سرچینو د له منځه وړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې دوی د نشه یي توکو د پروسس کارخانې هم په نښه کوي چې د طالبانو د مالی سرچینو په سلو کې شپېته برخه جوړوي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو، چې په دې کې د طالبانو مالی سرچینې هم شامل دي. د وسلوالو طالبانو کلنی مصارف تر 1500 میلیون ډالر پورې دی چې شپېته په سلو کې د نشه یي موادو له لابراتوارونو څخه لاسته راوړي چې زیاته اندازه یې له هلمند څخه ترلاسه
د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان دا څرګندونې داسې مهال کړي چې له نږدې دوه میاشتو راهیسې په هلمند کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د له منځه وړلو لپاره هوایي حملې روانې دي. قومندان بونج وویل چې په دې موده کې د هیروینو د پروسس په لسګونو کارخانې له منځه وړل شوي چې یوازې طالبانو ته یې شاوخوا 40 میلیونه ډالره زیان اړولی دی. د ناټو او افغان ځواکونو لخوا د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د له منځه وړلو لپاره دا هڅې وروسته له هغې پیل شوې چې افغان ولسمشر له امریکا نه غوښتنه کړې وه چې د نشه یي توکو د تولید او قاچاق پر وړاندې هڅې دې هم په نوې ستراتیژۍ کې ځای کړي. که څه هم هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نشه یي توکو په خلاف مبارزه د افغان حکومت مسؤلیت بللی و، خو اوس روښانه نه ده چې د ناټو ځواکونه په موجوده ستراتیژۍ کې د کوم مورد په اساس د عملیات کوي. بلور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا په مرسته به د عملیات دوام ولري. سونه یوازې د طالبانو مالی سرچینې بلکې تروریستي ډلې هم له منځه ولاړې شي. د دې وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش:
موږ هڅه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو په همکارۍ د تروریستي ډلو مالی سرچینې راکمې کړو او کوم عملیات چې په دې برخه کې ترسره کیږي د دې لپاره دی چې ټولي تروریستي ډلې له منځه یوسو.
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د مخدره موادو پر ضد د افغان او ناټو ګډو ځواکونو لخوا روان هوایی او ځمکني عملیات دا څرګندوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو ته ژمن دی. په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې امریکایي پوځیانو ته دا صلاحیت ورکړل شوی چې له روسي ډلو سربیره د جنایي جرمونو شبکې چې د مخدره موادو قاچاق او تولید هم پکې شامل دی له منځه یوسي. د ده په خبره دا کار کولی شي چې د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې وچی او روانه جګړه سړه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت او افغان ځواکونه هڅه کوي چې د طالبانو مالی سرچینې چې نشه یي توکي هم پکې شامل دي له منځه یوسي. وړاندې په خبرونه کې د غوث ملاتړ ماموریت د عملیاتي قومندان مرکه هم لرو. د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه غړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متریوي بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متریوي بجې له آزادې راډیو نه آزادې راډیو په اف ام 7.15 او منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د زهرو کاروان او زموږ نورې خپرونې د آزادی راډیو په ویب سایټ کې هم شته. زموږ د ویب سایټ پته ده آزادی راډیو .com او یا هم آزادی راډیو .org. اوس راځو د معتادینو د درملنې او له درملنې وروسته د دوی د بیا روږدې کېدو مسلې ته. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې اویا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشۍ ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت وویل د معتادین تر درملنې وروسته بیرته د پرچون خرڅونکو لخوا نشو ته هڅول کیږي. په دې اړه راپور مسعود نیازی وړاندې کوي.
دا مهال د معتادینو د درملنې تر یو سلاویا ډیر دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري چې د سلګون معتادینو درملنه پکې کیږي، خو ځینې معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل نشئی موادو ته اسانه لاسرسی د کاري فرصتونو نشتوالی او قانون نه پلي کېدل دلیل لامل شوی چې تداوي شوي معتادین بیرته د پرچون خرڅون کول خو په نشو وخته شي.
په سلو کې له اویاو څخه تر اتیاو معتادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله بیرته معتادیږي. یو علت یې هم مخدره موادو ته اسانه لاسرسی دی. دوی د نشئی موادو د پرچون فروشانو په محاصره کې دي.
د ملي او نړیوالو ادارو د څیړنو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر افغانان په نشو اخته دي. ښاغلی حیدری وایي د هغو معتادینو شمیر د پخوا په پرتله ډیر شوی چې یو ځل علاج شوی او بیرته په نشو اخته شوي دي. په روغتیایي مرکزونو کې بستري معتادین وایي چې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی او د نشئی موادو د پرچون پلورونکو لخوا د دوی هڅول په نشو باندې د بیا اخته کېدو عمده لاملونه دي. دوی زیاتوي چې باید پرچون خرڅونکي ونیول شي او د خرڅلاو مرکزونه یې وتړل شي.
احمد شاه بابا مینا کې تقریبا د لسنه ډیر ساقي خانې شته چې حتی تر شیشه پودر چارس بیخي او زی تاق ور کوي. دې خلک تشویقي خصوصا ځوانه طبقه
چې دغه مرکزی ختم شي کنه نو انسان حتما مجبور کیږي چې بیا ونه وخی. مونږ خلک زمان خان کې ژوند کوو او زی 16 شاوخوا کې تقریبا و ته ساکيان دي. نو ولې د هامر دوزی نه پیږي؟ نو دوی چې هلته قسم خوري چې مونږ دغه ملک لپاره خدمت کوو، خدمت دغه سي د دغه ولاک خدمت دي.
پودر دلته راځي خلک خرڅي دي. نن سبا کې د سې دی لکه نه خود غونډې خرڅيږي. ولی په دې چې دولت ورته وخت ورکړی دی، که دولت ورته وخت ورنکي کې دلته وصل یا دیرش کسان یا اصل کسان په دې ځای کې دي چې دوه موټر اسکر یو نفر په سراغه دغه ټول تړل کوي. اما دا ټول غفلت د دولت دی.
د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د پرچون خرڅونکو نیول د قانون تنفیذ او په ښارونو کې د امنیت راوستل خپل کاري لومړیتوبونه څخه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت الله رحیمی د منی چې یو شمیر پولیس د نشئی موادو د خرڅونکو په اړه بي تفاوت دي او یا هم له دوی سره مرسته کوي.
پرچون برخه کې مخنیوي وقیان سنسمنه مسله ده. د برخه ډیر وسعت پیدا کړ، هم د دې تقاضا کوونکې زیاتی په دې برخه کې به امنیتي ارګون قانون مطابق عمل کوي. پولیسو په صفوف کې مشکلات وي، ځینې پولیس به کېدای شي حتی د همدغه پرچون فروشانو سره کېدای شي لاس ولري. د موږ نه رده و چې موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو هغه ده چې په دې برخه کې به جدي اقدامات ترسره کیږي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت تر درملنې وروسته د بیا معتاد کېدو مخنیوي د کورنیو هغو دولتي ادارو مسؤلیت ګڼي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په کمیټه کې شامل دي. له نشې موادو سره د مبارزي وزارت د پالیسي رئیس عثمان فروتن وای د خوونی او روزنې لوړو زده کړو د کار او ټولنیزو چارو حج او اوقاف وزارتونه او نورې ادارې مسولیت لري چې د تبلیغات او کاري فرصتونو د ایجاد لري د احتیاط د پراختیا مخاوني سي.
د زهرو کاروان
مور براته ول مکاونش زبر دغه بدبختي راغلو اوس مې زړه سي خوږي مشخه شېنه ده.
د زهرو کاروان پټولنه کې د نشې د زهرو د دردونکو حقایقو سرګندوي
وړاندې په خبرونه کې د خاطرو برخه هم لرو چې پکې یو ژورنالیست چې په روسیه کې زده کړې کړې دي د روږدې کېدو په اړه خپل قصه کوي. خو اوس راځئ چې د غوس پلاتر ماموریت له عملیاتي قومندان نه واورو چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د لمنځوړلو په برخه کې څه کړې او څه کول غواړي. جنرال لنس بونچ وایي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو په ځانګړې توګه د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د دوی عملیات پراخیږي. مرسلین ارسلا له جنرال بونج سره مرکه کړې او په پیل کې د نشئی موادو د کارخانو پر ضد د ناټو ځواکونو د عملیاتي صلاحیتونو په اړه پوښتلې
ده.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو، چې په هغو کې د طالبانو مالی سرچینې هم شاملې دي. نو ځکه موږ د جنوبي آسیا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دې هدفونو په لټه کې یو، ځکه د طالبانو د مالی تمویل یوه لویه برخه له همدې نشي موادو څخه ترلاسه کیږي. له همدې امله تاسو په هلمند کې د نشي موادو د ډیری لابراتوارونو د لمنځوړلو شاهدان وي.
دوه میاشتې کېږي چې په هلمند ولایت کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو بریدونه پیل شوي دي کې د لاسته راوړنو په اړه معلومات راکړی.
So we've had over 30 strikes or raids.
موکتروسه ډیر بریدونه کړی چې دا یوازې هوایی بریدونه نه بلکې ځمکني بریدونه هم ول، چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو او تولیدونکو ته د سلګونو میلیون ډالر په ارزښت زیان اړولې دي. له دې جملې څخه یوازې 40 میلیون ډالر زیان طالبانو ته وخته دي. زموږ د کله مخې د طالبانو کلنی لګښت تر 50 میلیون ډالر پورې دي. چشپېته په سلو کې مصارف یوازې د نشئی موادو له لابراتوارونو څخه په لاس راوړي. د شپېته په سلو کې 200 میلیون ډالر کېږي او ډیره برخه یې له هلمند ولایت څخه په لاس راځي، چیرې چې موږ د نشئی موادو لابراتوارونه په نښه کړي.
په تیرو دوه میاشتو کې ستاسو د عملیاتو زیاتره تمرکز پر هلمند دی، سره له دې چې په نورو ولایتونو کې هم کوکنار کرل کیږي. آیا نورو ولایتونو ته هم د عملیاتو پراخولو پلان
لرئ؟
هر هغه ځای چې له هغه څخه طالبان عواید په لاس راوړي او یا هم د غیر قانوني عوایدو د لاس راوړلو په صورت کې د افغانستان د حکومت پر وړاندې خپلې ډلې غښتلې کوي، موږ هغه تر بریدونو لاندې نیسو.
According to reports the chemical materials د راپورونو لمخې د نشئی موادو د تولید لپاره کیمیاوي مواد لکه فریکرسرونه لګاونډوي هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي. آیا د دې د مخنیوي لپاره کوم ځانګړی پلان تر لاس لاندې شته؟
As soon as that enters into the country, those precursors
که څه هم دا مسله پر هیوادونو پورې اړه لري، خو د فریکرسرونو واردېدل یو غیر قانوني عمل دی، ځکه دا فریکرسرونه په افغانستان کې نه تولیدېږي. له همدې امله موږ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له ملي ځواک سره ګډ کار کوو تر څو ټولې هغه لارې چې دا مواد ځینې راځي تشخیص او د نشي موادو د تولید لابراتوارونو ته تر رسیدلو مخکې مخه ونیسو.
Recently Afghan air force getting part په دې ورستۍ کې افغان هوایي ځواکونو په یو لړ هوایي عملیاتو کې ونډه اخیستې ده. که د مخدره موادو پر کارخانو باندې د دوی د عملیاتو د ونډې په اړه راته وایست.
thing we've done in northern helmand has been in
such a mung po shamali helmand ke tar sara kri zmung aw da afghan zwakuno tarman si aw gad iqdam wo pa haqiqat ke de nishay mawad wo da tawlid par karkhano lumray brit ham da afghan zwakuno lo khatar sara sho aw dui par de hadafuno bandi khpul bridun ta dawam markabi mung de zwakuno da zarfiyat par lwadawlo kar kawo او هڅه مو ده چې تر 2023 میلادي کال پورې د افغان هوایي ځواک شمیر درې برابر کړو. د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د هلمند په شمال کې یوازې هوایي بریدونه نه بلکې په طالبانو او قاچاقړونکو پورې اړوند د نشي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو یې ځمکني بریدونه هم کړي، چې په نتیجه کې 9000 کیلوګرامه نشي مواد او فریکرسرونه د افغان ځواکونو لاسته ورغلي او د 10 میلیون ډالر په ارزښت یې له منځه تللی دي. لنشی مواد سره د مبارزې د ځنګړو ځواکونو اقدامات ستایو.
There are some concerns about civilian casualties because
د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه اندیښنې شته، ځکه د راپورونو لمخې طالبانو دا کارخانه ګڼمیشتو سیمو ته انتقال کړی دي. د وروستي تلفاتو په اړه ستاسو معلومات څه دي او د مخنیوي په برخه کې مو څه کړی دي؟
So anytime there's a claim of civilian casualties
هر کله چې د ملکی خلکو د وژنې ادعا کیږي مونږ سمدستي څېړنې پیلو ترڅو وګورو چې آیا رښتیا هم داسې ده او ادعاوې سمې دي او کنه. څه چې ډیر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زموږ همکاري ده، چې دوی د هرې ورځې په تیریدلو سره دقیق هدفونه په نښه کوي ترڅو د ملکی خلکو د وژنو مخنیوی وشي.
د 2018
کال لپاره مو د عملیاتو پلان څه دی؟ آیا د نشئی موادو د تولید پر کارخانو او د کوکنارو د کخل منځوړلو لپاره به دوام وکړي او آیا تمرکز به مو بیا هم یوازې پر هلمند وي؟
As we continue to see more assets brought to
څنګه چې د افغانستان لپاره د جنوبي اسیا د ستراتیژي د تقویت لپاره ډېر امکانات شته، په راتلونکي کې به موږ ملاتړ کوونکي کندکونه هم لزان سره ولرو او دا به د افغان ځواکونو له کندکونو سره همکار وي ترڅو د روان کال په ژمي کې بریالي عملیات ترسره شي او د مخالفینو د عوایدو د سرچینو له منځه وړل به د 2023 میلادي کال تر اخیره هم داسې دوام وکړي. کوم ځایونه چې د طالبانو په فکر کې د دوی لپاره خوندي ګڼل کېدل اوس هغه سیمې هم د دوی لپاره خوندي نه دي او موږ د افغانستان په هر ځای کې هغوی په نښه
کوو.
The strategies for South Asia, Pakistan is also included in that.
د جنوبی آسیا لپاره په ستراتیژي کې پاکستان هم شامل دی او پاکستان د افغانستان د مخدره موادو د ترانزیت مهمه لار بلل کیږي. د افغانستان حکومت هم وایي چې د مخدره موادو د قاچاق لار ونیول شي د کوکنارو کښت او تولید هم دریږي. که په دې برخه کې پاکستان مرسته ونه کړي ستاسو راتلونکی اقدام به څه وي؟
The Pakistan issue is one that is handled between Washington.
د پاکستان موضوع د واشنگتن، کابل او اسلام آباد ترمنځ مسله ده. زه ډاډه یم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه دوامدار توګه تعقیبوي، خو زموږ فعالیتونه د افغانستان په پولو کې دننه ترسره کیږي او په ګډه له افغان ځواکونو سره د هغو بریالي توبونو د ساتلو لپاره کار کوو چې په 2018 میلادي کال کې ترلاسه شوي دي.
د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان جنرال لنس بونچو چې د نشئی توکو د پروسس د کارخانو د لمنځړلو لپاره خپل پروګرامونه تشریح کول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وس هم د خاطر په برخه کې اورو چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عمل په 1385 لمریز کال کې د زدکړو لپاره روسیې ته تللی وو او هلته د ژورنالیزم په برخه کې د لیسانس تر کچې زدکړې کړې دي. دی وایي چې اوه کاله نشه وکړه د په افغانستان کې یو خصوصي هوایي شرکت سره کار کاوه. عمل چې زموږ له همکار ایاز ترنک سره خپل خاطرې شریکولې خپل نور حال داسې بیان کړ.
نشه د شوق شروع شو وټلو بل ته مایک کلبونه په موږ کې به مې شي کولې. خو اول مې د هیروین وڅ کول نشه مې خو کنه شولا بیا مې شیشه شروع کوو کاله کې چې مدسه شیشه مې متداوم او وایله خپل مشخص روسیه کوم شپږ شپېتم کالو نو هلته ولاړو مکتب مې هلته خلاص کړو په زوانه پانتون ته ولاړو د ژورنالیزم پانځینې زپاره یم او مشخص رشته مې ژورنالیزم سیاسي ده. 2018 کال و چې زه راغلم نو د موږ ورځې نه چې دلته راغلم تقریبا یو کالم دلته مې هېڅ څه شي نه مې استفاده نه کوله. دا چې د خپل وجود یې د منځه وړی هغه زه خپله پوهېږم. کله چې دا جسمي تغییر په وجود کې مې راغی دا یې چې ولیدم چې رنګ مې زیړ دی او ډنګر شوم او دا بیا نو معلومه شوله ده واضح خبر ده چې هم یې وضعیت څه تغییر وکړو داسې خپله مې تغییر شوم ورسره مور مې وایي خدای دې وبخښي هغه نو د ما دپاره غرق غونده وه په داسې وخت کې ځنه ولاړه چې زه خپله معتاد وم. ډېر مې ځان داسې ګناهکار احساس کړ په دغه وخت کې. داسې یو عملي و، هغه مړ شوی و چې هغه د یخ د عمله و که د څه نه مړ و. دا د کابل دریا ده، یوه غاړې ته اوله او زه ده بله ته یې دومه. نو د دوه مړی تقریبا دوې شپې همداسې یو وارې دو غاړې ته به راتله، یو وار به وغاړې ته. بس هغه مړی همداسې بې سرنوشته پروت و منځ کې، تر څو چې ښاروالۍ راغله هغه یې په لاسو نه په د بیلچو باندې پورته کړله، په موټر کې یې واچوله. نو ډېره ترخه ورباندې تمامه شوله ده. هر څوک چې دغو موادو ته یې تر اوسه مخه نه ده راوړې او یا نه وي دي په دغه هغه کې چې مړی به یې پروت وي او څوک به نه وي چې هغه پورته کړي، بالاخره به داسې شي چې دغو مړی به خسا شي، څوک به یې خښ نه کړي، ښاروالۍ به یوسي، کثافات څه به یې چېرته واچوي.
د خپرونې وروسته یو شېبو ته رارسېدلې و، له ژمنې سره سم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. په ډرامه کې اورئ کریم په موټر کې سګرټ څکوي، څنګ ته یې یوه سپرلۍ دی منع کوي. موټر چلوونکي هم له کریم سره جنجال کوي. دا چې کریم د سګرټو څکولو له امله له کومو ستونزو سره مخ کېږي، دا به په دې ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک لیکلې ده.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې یو دود ووهم، لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګرټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګرټ مچ کوه.
بابا ته یې له خوند نه څه خبرې؟
دا دی وګوره، دستي وټوخولو، درته ومې ویل چې زه ناروغه یم. دلته سګرټ مچ کوه وروره.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدا موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاد دې سواریانو دې اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سګرټ مس کوه.
سواریان خدر ته وای، ته وګوره په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سګرټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سګرټ کول منع وای، بیا دا د هر سیټ په مخ کې سګرټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګوره ځوانه، په سمه دې پوهوم، زه مې په موټر کې سګرټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دی دې په بل سیټ کې کینی، ما ولې سګرټ کولو منع کوي؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سګرټ تاوان کوي.
نو څه وکړم، ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم؟
که پرېږدې خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګرټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړې دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان راباندې مه اچوه.
او ځوانه، یا د سګرټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایې؟ زه خپل یو سګرټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه، ورکیږه.
بس دا د لاړم، یو سګرټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا. څنګه یخنی ده دې باد ته، بیا په دې یخ کې ګوره ته. دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم. تا ته ودرېږه، یوه لاړۍ خو راغله، همدا لاړۍ ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي. په تاوده موټر کې سپور سګرېټ مې ولګو، خلکو غالمغال را سره وکړه او موټروان هم ایسته د موټر نه کته کړم.
د سګرېټ نوم دې یاد کړ، دا دې ما ته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس تو سپینګرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې جیب ته دې لاس کړه، لکه چې سګرېټ راباسې؟ څنګه
بېغمه اوسه، سګرېټ نه لګوم، ما مې خپله جزا ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدی وکړه خدی وکړه سړی باید نور خلکو خیال هم وساتي.
پس زما دی نور دوبی تر دې وروسته به په موټر کې سیګرټ نه څکوم.
لدې سره د زهرو د کاروان د دیونې د خبرونې وخت پای ته ورسید. تر بیا مو په پاک الله سپارم.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.